بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې شپږویشتمه، د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې یولسمه، او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې اولسمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د یمن د جنګي بندیانو پر ځای د سعودي ایتلاف د ګوډاګیانو جنګي جنایتونه نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو. بیا به د ایران د ګازو د نلیکې د پروژې په اجرا کې د پاکستان د حکومت د ځنډ په هکله د نیوکې په باره کې یوه وینا درته وړاندې شي. ورپسې به د ایران د ستر فیلسوف علامات محمد تقی جعفری د یاد او خاطرې په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د خبرونو لنډیز. په اټومي خبرو کې د ایران د ملت پر ضد د ټولو بندیزونو د لغوه کولو لپاره کاملا جدي یو. ایران، آذربایجان جمهوریت او ارمنستان زغم ته وروبلل، او افغانستان او ایران د اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اټومي خبرو کې د ایران د ملت پر ضد د بندیزونو د لغوه کولو لپاره جدي یو. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ. په اټومي خبرو کې د ایران د ملت پر ضد د ټولو بندیزونو د ختمولو لپاره کاملا جدي یو. د ایران ولسمشر رئیسی پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفوني تماس په قدروانې سره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له روسیې سره د اقتصادي او د تجارتي اړیکو پراخولو بلل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی زیاته کړه، موږ چمتو یو چې د اوږدمهاله ملګرتیا او جامع سند نهایي کړو چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د اړیکو د ډیرې پیاوړتیا بهیر په چټکۍ سره اجرا شي. رئیسی په دې خبر سره چې ایران او روسیا په ډیرو نړیوالو موضوعګانو کې پیوستونو په ګډه کار کوي وویل، له یو اړخیز پلنې سره مقابله او د څو اړخیز پلنې پیاوړي کول د دواړو هیوادونو په ګډو مواردونو کې شامل دي. د ایران ولسمشر رئیسی د سیمې په مسایلو کې د روسیې او د ایران د ګډو ملګرتیاو پر ضرورت ټینګار وکړ او وی ویل، په سوریه کې د پردیو هیوادونو د شتون دوام د سوریه د ملت او د حکومت د غوښتنې پر خلاف او غیر قانوني ګڼو، ځکه چې د دغه هیواد امنیت او ثبات ګواښ کوي. هغه د افغانستان بدلونونو ته په اشاره سره وویل، په افغانستان کې د دایشتون د سیمې او د افغانستان لپاره خطرناک ګڼو او باید دغه د سیسې د خطرونو په مقابل کې هوښیار اوسو. د ایران ولسمشر رئیسی بیا وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د ټولو سیاسي ډلو د قومونو په ګډون سره د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو غوښتونکی دی او د دا ډول حکومت جوړېدل د افغانستان امنیت تامینولی شي. د ایران پر ضد امریکا یو اړخیزه بایکاټونه د نړیوالو اصولو پر خلاف دي. اسنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی د ایران پر ضد امریکا یو اړخیزه بایکاټونه د نړیوالو حقوقو له مقرراتو او اصولو سره په ټکر کې وبلل. هغه پرون د ګازو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې جی ای سی ایف دروشته می غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاندې تر سره شو ویل د بایکاټ سیاست د انرژي په حوزه په تیرا بیا د طبیعي غازو په زمینه کې د ټکنالوژي د انتقال د پنګونې او د به هوا د بلیدا په موضوع باندې په هغه شندون کې ډول د غور کولو په شمول د نړیواله امنیت او د سولې ساتون کې نشي کېدلای. هوجي په دې خبر سره چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا ساري ناروغۍ له کابله نړیوال اقتصاد او د هغه په نتیجه کې د ګازو بازار ته د پاوړ توانونه رسیدلی دی ویل په تیرو دوو کلونو کې له ټولو مشکلاتو سره سره د ګازو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې جی ای سی ایف غړي توانېدلی دي چې د ټولنې په منشور کې بیان شوي هدفونو او اصولو ته پابندي کولو سره د ګازو په بازار کې موجوده بې ثباتیانې او چیلنجونه مدیریت کړي. ایران، ارمنستان او اذربایجان جمهوریت زغم ته وروبلل. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده در اذربایجان جمهوریت او در ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نوې پوځي جنگونو پر امیسه کې دا باندې د اندېښنې په څرګندولو سره دواړه هیوادونه زغم خودلو او د جنگونو د لمن له پراخولو څخه ډډه کولو ته وروبلل. خطیبزاده د پیژندل شویو نړیوالو سرحدونو ته د هیوادونو د احترام پر ضرورت باندې ټینګار سره ارمنستان او اذربایجان جمهوریت له سوله ییزو لارو خبرو اترو له لارې د اختلافاتو حل کولو ته وروبلل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خطیبزاده د ارمنستان او د اذربایجان جمهوریت په ګډو سرحدونو کې روان تاوتریخوالي په سیمه کې پرمختګ او سولې ته د رسېدا د سوګه بهیر لپاره خطرناکو بلله. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د تیر وخت په شان په سیمه کې د امنیت او د ثبات د ټینګولو او د اختلافاتو د حل لپاره له بکو ایروان سره مرسته کولو ته چمتو دی. اسلامی ایران او افغانستان د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. وا خبري اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر له ځنګړي استازي سره د طالبانو د موقته حکومت د مشر د مرستیال په کتنې کې په بیلابیلو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د اړیکو د پراختیا په هکله خبرې وشوې. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځنګړي استازي حسین کاظمی کومی او سره پلای په کابل کې د طالبانو د موقته حکومت د مشر له مرستیال مولا عبدالغنی بیرادر سره په پرون ورځې کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په بیلابیلو ډګرونو کې د ملګرتیا د ګډو کمیټیو د جوړولو په باره کې موافقه وکړه. حسین کاظمی کومی چې په تېره دوشنبې ورځې کابل ته ورغلی دی رسنیو ته وویل چې له افغانستان سره د رغنده تعامل او امنیت، مهاجرت او اقتصادي ملګرتیاو ته د اړونده مسایلو په باره کې د طالبانو له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ورغلی. د ایران د حکومت ځنګړي استازي حسین کاظمی کومی ویل د افغانستان د ټولنې اوسنی مشکلات د پردیو هیوادونو د لاسوهنې له کابله د ایران کوشش کوي په بیلابیلو زمینو کې له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځنګړي استازي حسین کاظمی کومی په افغانستان کې د امریکا ماتې ته په اشاره سره وویل ځینې هیوادونه په افغانستان کې د نورو په استازیتوب د جنگ د رامنځته کولو کوشش کوي. هغه وویل یو تیریګر هیواد یعنی امریکا چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان باندې د حکومت کولو نیت درلود همدا اوس له ماتې خوړلو وروسته په افغانستان کې د تکفیري ډلو د پیاوړي کولو هڅه کوي. هغه هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د یوه قدرتمند هیواد جوړېدل چې د خلکو په غوښتنه وي د سیمې د ثبات سبب شي. خواګور دن کوز به یو راپور درته وړاندې شي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې درې خوانزي بیرته پرانستل شوې دي. نومیږي دغه راپور زمون خبریال نعمت الله افغان را لګلې.
د رسنیو د راپورونو لمخې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې په لومړي ځل دوه بابا خوانزي پرانستل شول. ویل کېږي په باغران ولسوالۍ کې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د روغتیا، پوهنې، کرنې او نورو برخو کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي بې برخې پاتې ول. د راپورونو په اساس د محمد ظاهر شاه له وکمنۍ راهیسې تر اوسه پکې هیڅ ښوونځی نه دی جوړ شوی، خو اوس د طالبانو په راتګ سره په یادو ولسوالۍ کې دوه بابا نوي ښوونځي پرانستل شول. د هلمند د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي محمد اسماعیل سادات ویلي چې باغران ولسوالۍ کې دوه لومړني ښوونځي پرانستل، خو په راتلونکي کې به تر دولسم ټولګیو پورې پکې زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې ترڅنګ د هلمند په جنوب کې بهرام چا ولسوالۍ چې د طالبانو په راتګ سره یې نوی نوم خپل کړی او په دې نوم نومول شوی، پکې یو ښوونځی تازه پرانستل شوی دی. راپورونه ښیي چې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال په وینا دمګړۍ په ټول هلمند کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او داسې ښوونځی نشته چې هغه دې د زده کوونکو پر مخ تړلی وي. د نوموړي په وینا دوی له یونیسف سره د 3 کلونو لپاره قرارداد کړی او دا مهال یې په باغران ولسوالۍ کې 45 کلیوالي ټولګي هم فعاله کړې چې په وینا یې پر اصلي زده کړو سربیره باغران ولسوالۍ کې 16 دیني مدرسې هم په منظمه توګه خپل فعالیت لري او شاوخوا 440 تنه زده کوونکي پکې په دیني زده کړو بوخت دي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې ټولټال 102 دیني مدرسې او 412 باب ښوونځي فعالیت لري چې د یادو ښوونځیو له جملې دا مهال 310 باب په بشپړه توګه فعال دي او پاتې د ښوونکو د کمښت او اقتصادي ستونزو له امله تړلي پاتې دي. باید ویل شي چې تېره ورځ د زابل په سیوري ولسوالۍ کې هم یو باب جامع مسجد چې وروستیو جګړو تخریب کړی و بېرته ورغول شو. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د 13 کلونو له سیاسي مشرانو سره به د دوی د شتمنیو په اړه حساب کوو. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهی از منکر وزیر مولوي محمد خالد حنفي ویلي دي له هغو کسان سره چې په 13 لسیزو کې د لویې پانګې خاوندان شوي دي حساب کیږي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په حکومت کې د وزیر په کچه د پخوانیو حکومتونو لړونده کسانو او سیاستوالانو سره د حساب کتاب خبره کیږي. خو باید وویل شي چې د طالبانو مشر ته به پخوانیو حکومتي چارواکو ته بخښنه اعلان کړي او له دې پرته د حساب کتاب په اړه کومه رسمي کړنه نه ده په ډاګه شوې. هغه حنفي تور ولګوه چې د همدې پانګو په اړه د حساب له ویرې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوالان له هېواده بهر تللي دي. پاکستانی هیکرانو د 13 افغان حکومت د سکوت ورځو کې د افغانستان کې فیسبوک کاروونکي په نښه کړي وو. زمون خبریال راپور کړی د فیسبوک د خطرونو د پلټنې څارونکو چارواکو له خولې ویلي دي چې یو شمېر پاکستانی هیکرانو افغانستان کې هغه فیسبوک کاروونکي په نښه کړي دي چې د افغانستان له پخواني حکومت سره یې دندې یا اړیکې درلودلې. دغو چارواکو رویټر خبري اژانس ته وویل دا چاره په 13 میاشتو کې د افغانستان د حکومت له کمزوري کېده او بالاخره نړېده سره هممهاله روانه وه. ویل کېږي چې دې پاکستاني هکرانو د ځوانو انجونو یا ښځو په نامه اکاونټونه د دې چارې لپاره کارولي دي. د فیسبوک چارواکو په وینا د پاکستاني هکرانو دا ډله د انټرنیټي امنیت په نړۍ کې د سایټ کاپی په نامه مشهوره ده. پاکستان له ایران سره قوي اړیکو ساتلو ته ژمن دی. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اسلام آباد دوه اړخیزه اړیکې په قوي تاریخي مذهبي او کلتوري ګډوډو کې جړ لرونکي وبللې او وی ویل اسلام آباد له تهران سره د لوړو اړیکو د دودیز مشارکت ساتلو ته ژمن او هوډمن دی. هغه پرون په اسلام آباد کې د پوځ د ملي دفاع د پوهنتون د مسؤلانو او استادانو او د محصلینو په ټول کې د سیمې د بدلونونو د خارجي سیاست او د ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په باره کې د خپل هیواد دریځونه بیان کړل. شاه محمود قریشي زیاته کړه پاکستان له بېلابېلو د بوونو سره سره تل له ایران سره ښې اړیکې ساتلې دي. هغه د اسلامي امت د وحدت په هکله وویل پاکستان تل کوشش کړی دی د خبرو اترو د دودولو او د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره په یوه پل بدل شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان موضوع په د هیواد کې له سولې سره مرسته یو ډله ییز مسؤلیت وبلو او زیاته کړه اسلام آباد ترهګرۍ له چیلنج د کډوالو له هجوم او یا ناسمو روایتونو سره سره په افغانستان کې د پخلینې او د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره خپل رول لوبولی. هغه ویل پاکستان تل په دغه موضوع ټینګار کړی دی چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري او یو خوشحاله امن افغانستان د پاکستان او د ټولې سیمې په ګټه دی. پاکستان د امریکا د پوځیانو د وتلو په څرنګوالي نیوکه وکړه. هوا خبري اژانس راپور ورکړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا پوځیانو 3 میاشتې مخکې بین الافغاني خبرو ته له پام کولو پرته له افغانستانه شاتګ وکړ. هغه پرون د پاکستان د ملي دفاع په پوهنتون کې ویل اسلام آباد ټینګار کړی چې و چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به د بین الافغاني خبرو اترو له پرمختګ سره یو ځای وي. شاه محمود قریشي زیاته کړه نړیوال ځواکونه او د امریکا پوځیان بین الافغاني خبرو ته له پام کولو پرته په بیړې سره له افغانستانه وتل چې دغه چارې ناوړه پایلې ځان پسې لرلې. ارمنستان د خپلې خاورې د پاکولو ته چمتو دی. میر خبري اژانس راپور کړی د آذربایجان جمهوریت او د ارمنستان ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالو له زیاتې دا وروسته د ارمنستان لومړي وزیر وویل د دغو شخړو دوام په بڼه کې د ارمنستان خلک باید د خپل مورانی ټاټوبي د دفاع لپاره چمتو واوسي. او درمنستان او د ازربایجان جمهوریت ترمن زربن ټینګ شو. فارس خبری ایجنس راپور کړی درمنستان د په وزیر سورین پاپیکیان بیګال ازربایجان جمهوریت سره په سرحد کې دوربند ټینګیدا خبر ورکړ. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د یمن د جنگي بندیانو پر ضد د سعودي ائتلاف د ګوډاګیانو جنگي جنایتونه نومیږي. د سعودي عربستان تحریک ائتلاف په همدې وروستیو کې د یمن د پوځ او ولسي کمیټې لاس جنگي بندیان پنسي کړي دي. د یمن د ملي نجات حکومت، خارجه وزارت هم دغه اقدام جنگي جنایت بللی دی. سعودی عربستان د 2015 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې نېټې څخه تر دې دمه، یعنی تر اتیا میاشتو پورې، په یمن هر ورځ په لسګونو بمبارۍ کړي دي او خلک او بې ایمانه او توغندي خلکو سره لاس او ګریوان کړي دي. په دغه جنگ کې پر دې سربېره چې څه د پاسه 1,00,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول وژل شوي دي، کابو 4,000,000 یمنوال هم کډه په سر شوي دي، او په یمن کې د سعودي تالیسټو په لاس په زرګونو نور هم اسیران شوي دي او هماغه شان د آل سعود رژیم په زندانونو کې بندیان دي. سعودي عربستان او د دوی ګوډاګیان د یمنوالو بندیانو حقوقو ته هیڅ پام نه کوي، او د یمن والو بندیانو په لومړنیو حقوقو په سترګو پټولو سره یې تر دې دمه په لسګونو بندیان اعدام یا پنسي کړي هم دي. په عین حال کې د یمن د ملي نجات حکومت او بندیانو ملي کمیټې په ویلا میکي ویل چې د سعودي عربستان تحریک ائتلاف تالیسټو د نومبر په 13 نیټه د یمن د پوځ او ولسي کمیټې لس بندیان چلمري کولو سره پنسي کړي دي، او د هغوی مړي د سیند اوبو ته غورځولي هم دي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت، خارجه وزارت د نومبر په 15 نیټه په اعلامیه کې وویل دغه ځیګ اقدام د انساني او نړیوالو قانونو په تیره بیا له جنګي بندیانو سره د چلند په هکله د جنیوا د هغه موافقې خلاف ورزي ده چې له بندیانو سره یې هر ډول غیر انساني چلند او د هغوی شکنجه کول منع کړي دي. د جنګي بندیانو د حقوقو په باب د 1949 میلادي کال د جنیوا د دریمې حدنامې 13 مدوایي د بندي کونکو هیواد چارواکي باید له جنگي بندیانو سره هر وخت او په هر ډول شرایطو کې د انسانیت په کمال کې چلند وکړي، او د تاوتریخوالي په څیر، یعنی هر ډول نفسیاتي او بدني شکنجه کول، هر ډول غیر انساني چلند، ګواښل، سپکاوی، ناسم رسمي چلندونه، او بالاخره ناروا لاټۍ او غمله چې د دوی د مړینې سبب ګرځي او یا سلامتیا له خطرې سره مخامخ کیږي ډډه وکړي. څورلسمه ماده زیاتوي بندیان له شخصي حیثیته، شرافت او احترامه برخمن دي. په شپږمه ماده کې هم راغلي دي بیا له جنگي بندیانو سره د توکم، تابعیت او مذهب په نظر کې لا نیولو پرته چلند وشي. د پروفیسر روټر په وینا له مبالغې پرته ویل کېدلی شي چې جنگي بندیان له کمپونو څخه د وتلو له ازادۍ پرته په درستو مواردونو کې له هغو برابرو انساني چلندونو څخه برخمن دي چې د سیرونکي هیواد وسلوال ځواک ورڅخه برخمن وي. هغه ته چې آل سعود رژیم او د یمن په داخل کې د دوی تالیسټي د جنگي بندیانو پر ضد کوي، د جنگي بندیانو په باره کې د 1949 میلادي کال د جنیوا په دریم تړون کې په نظر کې د نیول شوي حقوقو خلاف ورزي ده. دغه حدنامه حتی ناروا یا بې توجیه غفلت هم راودي ردوي، خو آل سعود رژیم او د دوی تالیسټي قصدن د یمن بندیان پنسي کوي او په یو سپیره او ځیګ اقدام کې د دوی مړي هم د سینو اوبو ته غورځوي. دغه ډول چلند خو خی سعودي عربستان رژیم او د یمن په داخل کې د دوی ګوډاګیان په بشپړ ډول له دیني او انساني ارزښتونو، احتراماتو بې خبره دي او یاست پرسترګې پټوي. د یمنوالو جنگي بندیانو پر ځای د وروستي اقدام په باره کې دوه ټکي څرګند دي. لومړی دا چې د سعودي تلیسټي د یمن له لویدیځو ساحلو څخه د سعودي عرب اماراتي ائتلاف د ځواکونو له شاتګ او په مغرب کې د یمن د پوځ او ولسي کمیټې د مبارزانو له پرمختګ سره په یو وخت دغه جنایت کړی دی چې د میداني ناکامیو په وړاندې د دوی او د غوسې او له لهندې خودنه کوي. د یمن د باندیانو د چارو ملي کمیټې په دې به ویلي دي چې د اسیرانو په حق کې دغه جنایتونه د دې ګواهان دي چې د تیریګرو هیوادونو او د دوی د ګوډاګیانو کړنلاره له هماغه کسانو څخه د غچ اخیستلو لپاره ده چې د دوی له ترهګر اقداماتو او نیوګارۍ سره د مقابلې لپاره اقدامات ترسره کوي. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 26مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له 11مې او د 2021 میلادي کال د نومبر له 11مې نیټې سره سمون خوري. یو زر دو سوه درویشت کال پخوا د 240 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 11مه نیټه مسلمان ستور پیژاندی او ریاضي پوه ابو علي خیاط وفات شو. دغه نامتو پوه د ریاضي او نجومو په علومو کې په متخصصو پوهانو کې له لوړ مقامه برخمن وو او د هغه نوم د نړۍ د لومړۍ کرښې او مشهورو پوهانو په کتاب کې ثبت شوی ده. ابو علي خیاط ډیر تالیفات لري چې پکې الموالید او سیر الاعمال ته اشاره کولای شو. د دغه پوه زیاتر آثار په لاتین ژبه کې هم ژباړل شوي. اته سوه 15 کاله پخوا د 608 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 11مه نیټه یو نامتو مسلمان ادیب او تاریخ لیکونکی ابن خلکان د عراق په یوه ښار موسل کې وزیږید. هغه له ځوانۍ د خپل زیږنځای د نامتو استادانو له محضره پوهه زده کړه. ابن خلکان په خپلو ډیرو سفرونو کې له لویو فقیانو او تاریخ لیکونکو سره ولیدل او د هغوی له علومو او پوهو یې استفاده وکړه. هغه تر مودو مودو پورې د دمشق ښار قاضي و. هغه په تاریخ کې نحوه او د عربۍ او ادبیاتو کې ډیره وتلې څیره وه او په شعر پیژندنې کې د خپل وخت یوه غوره نظر خاوند شمیرل کیږي. د غلوی پو د 601 هجری قمری کال په رجب میاشت کې د یوې ناروغۍ له امله وفات شو او د هغه مړی په دمشق کې د قاسیون غره په لمن کې چې د ډیرو غوره او مشهورو عالمانو هدیره ده خاورو ته وسپارل شو. د ابن خلکان له تر ټولو مهمو آثارو څخه وفیات الاعیان نومې کتاب دی چې پکې د بیلابیلو علومو د لویانو او پوهانو او همداراز د امیرانو او وزیرانو د ژوند شرحه پکې لیکل شوې ده. یو سل دوه 25 کاله پخوا د 1398 میلادي کال د نومبر په 11مه نیټه سویس کانال چې د میډیترانه سمندر له سره سمندر سره نښلوي پرانستل شو. دغه کانال د یو فرانسوي انجینیر فردیناند ډی لیسپس په سرپرستۍ د 1080 کیلومترو په اوږدوالي او له 1060 نه تر 200 مترو پلنوالي سره په لسو کالو کې وکیندل شو. د ویلو ده چې له هغه وخته څو پیړۍ مخکې ایرانی باچا داریوش او یو شمیر نورو مصري باچاهانو د اوبو د دغې لارې د جوړولو لپاره اقدام کړی و چې دا پخپله د دغې لارې اهمیت په ډاګه کوي چې نن د سویس کانال په نوم پیژندل کیږي، ځکه دا کانال د آسیا او اروپا ترمیانز لار چې مخکې د افریقا له جنوبه را تاویده ډیره را لنډی وي. همداراز سویس کانال د اروپا او افریقا ترمنځ پوله ګڼل کیږي. د سویس کانال دغه ځانګړنې د دې لامل شوي چې اروپایي ښکېلاکګر د دغه کانال له جوړېدو وړاندې د هغه د کنټرول پر سر هڅې او سیالۍ وکړي. خو مصر په 1956 میلادي کال کې دغه کانال ملي اعلان کړ چې له همدې امله د انګلستان، فرانسې او سهیونیستي رژیم له حملې سره مخامخ شو. د دې باوجود بالاخره نیواکګر ځواکونه د سویس کانال پرېښودو ته مجبور شول او دغه کانال د مصر په واک کې پاتې شو. درې پنځوس کاله پخوا د 1340 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 26 نیټه نامتوی ایران پیژندی او څیران استاد ابراهیم پور داود په 83 کلنۍ کې وفات شو. استاد پور داود د خپل ایران پیژندنې، څیړنو او مطالعو د بشپړولو لپاره جرمني او بیا وروسته هندوستان ته ولاړ او په پوهنتون کې تدریس ته مخه کړه. دغه نامتو څیړاند په 1415 لمریز کال کې د تهران پوهنتون د حقوقو او ادبیاتو په ښوونځي کې تدریس لپاره وبلل شو او په 1416 لمریز کال کې د هنر او پوهې د نړیوال فرهنګي مرکز دایمي غړی شو.
پاکستان ته د ایران د گیسو پایپ لائن. گرانو او محترمو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. دا د زه زیب شاهین
او زه فاطمی.
پاکستان ته د ایران د گیسو د پایپ لائن د منصوبې په اړه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو. نو هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د گیسو د انتقال د پایپ لائن منصوبې په اجرا کې د پاکستان د حکومت په سستۍ او ځنډ باندې د دغه هیواد د خلکو او سیاستدانانو لخوا نیوکې شوې دي. په دې اړه د پاکستان په سنا کې د پیپلز پارټۍ سناتور تاج حیدر وویل د دغه هیواد حکومت له قطر څخه په ډیرې اوچتې بیې د گیسو اخیستلو ته ترجیح ورکړې ده چې دا یو مایوسونکی چاره ده. پاکستان ته د ایران د گیسو د انتقال پایپ لائن چې د ایران په زایدان کې د پولې تر 0 پوینټ پورې غځېدلی دی، د منصوبې د اجرا په صورت کې به پاکستان نه یوازې دایمي او پایداره گیس ترلاسه کړي، بلکې د بیې له نظره د فارس خلیج د سیمې د هیوادونو له گیسو نه زیات ارزان هم دی. د مثال په توګه له قطر نه له $30 زیاتې بیې سره د هر مکعب میټر گیس د اخیستلو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د حکومت وروستۍ فیصله ده. دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د هر مکعب میټر گیس اخیستلو لپاره به $9 ادا کوي.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو شنانده رحمت الله خان وردک په دې باره کې باوري دی چې له ایران سره د تیلو او مبادلات به له دغه هیواد څخه د تیلي موادو د قاچاق له مخنیوي نه علاوه د پاکستان د تیلي شرکتونو د ترقۍ وړ ضرورتونو پوره کېدل او د دغه هیواد اقتصادي ترقۍ په ځان پسې ولري. د ایران اسلامي جمهوریت د ایشیا په جنوبی سیمه کې د سولی او امنیت لټینګ سره د مرستې په هدف سره تقریبا سد پاسه دیرش کاله مخکې د سولی د پایپ لاین په نامه د پاکستان له لارې هند ته د ایران د ګیسو د پایپ لاین د منصوبې د اجرا کېدو وړاندیز وکړ او هیله لرله چې دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او هند به د دغه پایپ لاین په اجرا کېدو سره له اویا کلونو زیات اختلافات شاته وغورځوي او فضولو او بېهده تاوتریخوالو اختلافاتو زیبا دوستی او ملګرتیا ته ورکړي. خو له بده مرغه نه یوازې د تهران دغه امیدونه پوره نه شول، بلکې هند او پاکستان خپلو اختلافاتو ته په دوام ورکولو سره د سولې د دغه پایپ لاین د عملي کېدو خنډ شول. په پاکستان کې د اقتصادي چارو شنان د میرمن اسما شیرازی هم وایي د پاکستان خلک چې په دې وروستیو کلونو کې د انرژۍ د کمښت له تریخجن بحران سره مخامخ دي، د ایران د ګیسو د انتقال د منصوبې د بشپړه کولو او اجرا کولو غوښتونکي دي، ځکه چې دغه منصوبه د پاکستان د خلکو لپاره اهمه منصوبه ده او اجرا او عملی کېدل یې د امریکې په وړاندې د اسلام آباد لپاره د مقاومت او معاملې کولو فرصت زیاتوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري په دور کې دغه هیواد له ایران څخه د ګیسو په اخیستلو او د خپل ضرورت وړ انرژۍ پوره کولو لپاره د ایران د ګیسو د پایپ لاین د منصوبې له اجرایي کېدو سره موافقت وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت هم په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې تر 0.0 پورې د ګیسو پایپ لاین وغځوه او ټاکل شوې وه چې د پاکستان په دننه کې به هم د دغه هیواد د حکومت پایپ لاین جوړولو ته دوام ورکړي. خو په عمل کې نه یوازې د پاکستان په خاوره کې د پایپ لاین جوړېدل عملي نه شو، بلکې دغه هیواد د سونګ او انرژي له سخت مشکل سره مخامخ شو. په دا ډول چې د عمران خان حکومت په ډیره اوچته بیه له قطر څخه د ګیسو اخیستلو ته مجبور شوی دی. د اقتصادي چارو یو بل ماهر جواد بخشي په دې باره کې دا باور لري چې امریکا په پاکستان د باور راوړي چې د انرژي په برخه کې دی له ایران سره ملګرتیا ختمه یا محدوده کړي، ځکه چې امریکا دا خیال کوي چې په دې سره به ایران زیانمن شي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا په خپل د غلط سیاست سره د هغو نورو هیوادونو چې امریکا سره تعلق لري اوسیدونکي له سرخوږي او مشکل سره مخامخ کوي.
د سیاسي څارونکو له نظره له ایران څخه د پاکستان د ګیسو د ضرورت د پوره کولو موضوع د اسلام آباد او فارس خلیج د جنوبي سنډې د عربو هیوادونو او همدارنګ د امریکې ترمنځ په سیاسي مسله بدله شوې ده. په نورو الفاظو سره له دینا په تیرېدو چې په اسلام آباد کې کومه پارټي په اقتدار کې وي، هغه خاص تعلق ته په پام سره چې د پاکستان حکومت یې له سعودي او د سیمې له نورو عربو هیوادونو سره لري، د ایران د ګیسو پایپ لاین نشي تکمیلولی او په دا ډول د پاکستان حکومت د سعودي او د سیمې د ځینو نورو عربو حکومتونو د غوښتنو تر تاثیر لاندې حرکت کوي. یو داسې سیاست چې د پاکستان خلک د ګران بیا ګیسو په اخیستلو سره درون قیمت ادا کوي. د پاکستان ټریبیون خبری سایټ د شنن له مخې د اسلام آباد حکومت د سعودي تر د باونو لاندې د ایران د ګیسو د پایپ لاین د جوړولو عملیات ودرولې دي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت ژمنه او وعده کړې وه چې دغه پایپ لاین به تر 2014 میلادي کال پورې تکمیل ته ورسوي، خو د ایران د بایکاټونو په بهانه دغه چاره په ټپه ودرولې ده چې دا په حقیقت کې د سعودي او امریکې د دباو په وجه دي. په دې وجه د پاکستان خلک دا امید لري چې د عمران خان حکومت به د دغه هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره له ایران د ګیسو د اخیستلو په باره کې فیصله وکړي. دا موضوع نه یوازې د پاکستان د خلکو لپاره په دایمي او مطمئنه توګه د ګیسو د ضرورت د پوره کولو سبب کیږي، بلکې په راتلونکو وختونو کې دغه پایپ لاین تر هند او حتی تر چین پورې غځېدی شي، چې د پاکستان له خاورې څخه د ګیسو په تیرېدو او ترانزیت سره به ډیره ښه ګټه د اسلام آباد د حکومت په برخه شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ګیسو د پایپ لاین د منصوبې په اجرا کې د پاکستان د حکومت په سستۍ او ځنډ نیوکه د دغه پروګرام وخت او د دغه مطلب هم وخت هم دومره، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه. علامہ جعفری منزنا د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دستر فلسفر علامه محمد تقی جعفری په حقلا یوې ځانګړې وینا سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. لمینې ډک سلامونه درته وایو. د علامه جعفری په ځانګړتیاو کې د حوزې او پوهنتون او د پخوانیو او اوسنیو علومو سره خلولو لپاره د دوی دوامدار هلې ځلې شامل دي، نو خدا پام ورته وکړي.
کریم یو نانوایی وو او هیڅ کله به یې بې له وضو وړو ته لاس نه ور وړه. د دغه نانوایی چې حتی مکتب هم نه و ویلی، حافظه دومره پیاوړې وه چې د ښار د وایزانو اکثر خبرې به یې په زیر او تفصیل سره نورو ته بیانولې. په کومه زمانه کې چې په تبریز کې قحط راغلی و، یوه شپه کریم په ډیره سخته دوه ډوډۍ او لږه مټایي واخیستله. د لارې په غاړه یې په یوه کنډر کې دوه کسان ولیدل چې یوه مرداره چرګه یې په لاسو کې وه. هغه چې دا ولیدل، نو یوه ډوډۍ او لږه شیرینی یې هغوی ته ورکړه. دغه وخت هغوی لاسونه دعا ته پورته کړل او د زړه له سوزه یې وویل: ای مهربان سړیه، لوی او بخښونکي خدای دې تا ته یو صالح او نیک فرزند درکړي، او دا څنګه چې دی موږ خوشحاله کړو، رحیم خدای دې تا په هغه خوشحاله کړي.
لږه موده نه وه تیره چې د کریم زوی د علم او پوهې او معنویت په اوج کې وځلید او د تر ټولو غوره انسانانو یعنی د علماو پوهانو په لیکه کې راغی، چې گفتار، کردار او آثار یې د ټولنې د نورو پرګنو لپاره تلوي. آیت الله محمد تقی جعفری په حوزې او پوهنتون کې د ډیرو شاګردانو په روزلو سره د هیواد د پوهانو په ټولنې باندې ستر حق واړوه. له اسلامي عرفان او فلسفې واخلي، د علم تر تاریخ او نورو علمي بحثونو پورې د هغه د مختلفو درسونو خوند تر اوسه د هغه د شاګردانو په خلو کې پاتې دی. د تل یادو ویناو کول او د نهج البلاغه له شرح او تفسیر نه واخلي، د مثنوي مانوي تر تشریح او توصیف پورې د ډیرو کتابونو لیکل د ایران اسلامي تمدن او کلتور ته مانوي او کمساري شخصیت پورې اړوند دیږي. د علامه جعفری د تواضع او خاکساره تر څنګه د هغوی علمی دبدبه د جواب ورکونی د ژمنتیا تر څنګه د پښتني روحیا د شوخ او تان بیان تر څنګه علمی جدیت د خکلی آذری لهجې تر څنګه په فارسی او عربی ادبیاتو باندې تسلط د مسلمانو غیر مسلمو مخاطبانو په وړاندې زغم او اسلامی اخلاقو ته د پاملرنې تر څنګه له نړیوالې علمی ټولنې سره پراخه تعلق د هغوی له روحي او علمي ښکلو څخه وي. هغه به د اسلام او قرآن له عظمت او ویاړ پرته د بل هیڅ په هکله فکر نه کوه او په دې لاره کې به له هیڅ کوشش ډډه نه کوله. یاد دی وي او تل د هغه نوم ژوندی وي.
دوستانو محمد تقی جعفری ځینې ابتدایي درسونه او قرآن پاک له خپل مور نه زده کړل. هغه چې کله د شپږو کلونو وو نو د تبریز په اعتماد ښوونځي کې یوازې څلورم او پنځم کلاس وایه. د محمد تقی پیاوړې حافظې به ټول خلک حیرانول. دا شان چې د کلیله و دمنه کیسه به یې له یادو ویله او د سختو عبارتونو تشریح به یې کوله. د ژوند د لګښتونو د برابرولو په وجه مجبور و چې د سهار مهال به یې زده کړه کوله او مازدیګر به یې کار کاوه. محمد تقی په 1419 هجری لمریز کال کې د زده کړو د دوام او د حوزې د لوړو زده کړو لپاره تهران ته راغی او بیا قوم او نجف ښارونو ته لاړ. په نجف اشرف کې له مشهور فیلسوف فقیه او رون اندی ارواخاد محمد رضا مظفر سره او د بغداد پوهنتون د تکړه ریاضی پوه احمد امین سره یې هم فکری سبب شو چې د فقیه او فیزیک فلسفه او ښکلا پیژندنې تاریخ او سایکولوژي او داسې نورو ډول ډول پوهو په لړ کې د هغو نویو علمونو په افقونو باندې چې لویدیځ راغلی وو سترګې پټې نه کړې او د لویدیځ او اروپا د علمي تمدن او رنسانس نه وروسته پړاو په ادبیاتو کې علمي ګامونه پورته کړي. هغه ایران ته لاستنېدو وروسته د خپل عمر تر پایه پورې تحصیل تدریس او تحقیق وکړ. په 1418 هجری لمریز کال کې د ایران د هغه وخت ولسمشر سید محمد خاتمی د علم او څیړنې په ډګر کې د محمد تقی جعفری د 50 کلونو خدماتو په درنښت کې د پوهې د اول درجې نشان هغوی ته ورکړ. د محمد تقی جعفری په غونډو کې به عموما ځوانان او محصلینو ګډون کاوه. پام هغه وجه به تل د شاه په رژیم پورې د پیل و معاملو لخوا ګواښل کېده. هغوی مدعي و چې هغه پام دغه جوهري حرکت او په خپلو فلسفي او عرفاني ویناو سره ځوانان په مبارزانو بدلوي او د حکومت خلاف لمسوي.
د علامه جعفری له ځانګړتیاو څخه د حوزې او پوهنتون او د زړو او نویو علمونو د اتصال لپاره د هغوی دوامدار حاصل په دې لړ کې هغه د خپلې نیمې پیړۍ په علمي او تحقیقاتي فعالیت کې لسلو ټکو زیات کتابونه او رسالې ولیکلې. علامه جعفری په هغو ټولو صلاحیتونو سره چې په ختیځ او لویدیځ نړۍ لید او د هسته په پیژنګلوی کې لرل هڅه وکړه چې حضرت علی علیه السلام په سمه توګه وپیژني او په بهترینه توګه وپیژني. په دې لړ کې هغه ډول ډول مکاتب او مختلفې نظریې میدان ته راوغوښتلې او د استدلال په قدرت سره یې وښودله چې نهج البلاغه د خالق کلام نه دی خو د هر مخلوق له کلامه لوړ دی او مطالب یې که په سمه او بشپړه توګه روښانه شي نو سراسر حقیقت او صحیح دی او پکې هیڅ کوګواله او غلطي نشته. په دې برخه کې د نهج البلاغه د شرح او تفسیر په لړ کې 20 ټوکا کتابونه په یادګار پریښودل. د دوی وفات سبب شو چې دغه کتاب یوازې تر یو سل شپږ شپېته خطبې پورې تشریح کړي. استاد جعفری د نهج البلاغه د شرح سریزه په تفصیل سره د انسان او انساني رسالت مسئلې ته ځانګړی کړی ده او وایي چې که د نهج البلاغه شرحه په انساني رسالت او دند سره پیل شوي او که دغه ټوله شرحه په انسان پورې په اړوندو افکارو ښکلې شوې ده، نو وجه د دادا چې امام علی علیه السلام بې له دې لارې نشي پیژندل کېدی. د علامه جعفری له نظره د امام علی علیه السلام له پیژندګلوی هدف یوازې د تاریخ یو پړاو کې د یو ټاکلي شخصیت پیژندل نه دي، ځکه چې د امام پیژندل په حقیقت کې د هغو قوانینو د یوې ټولګې پیژندنه ده چې په بشپړ کامل انسان کې عملي شوی دی. د هغه په وجود کې له هر ډول منفي ګروهنو د حضرت علی علیه السلام خلاصون او له ټولو فردي اجتماعي او تاریخي زولنو د هغه ازادي او په وجود کې د ډول ډول ارزښتونو تحقق هغه په ټولو د یو ګران الهي انسان یو بشپړ نمونه ګرځېدلې دی. دوی تاکید کوي چې د امام علی علیه السلام د شخصیت د پیژندلو لپاره باید د ژوند په هکله د هغه حضرت لیدتوګه او نظریه تفسیر کړی شي. امام علی علیه السلام په ژوند داسې تفسیر وو چې خوند او غم، ویره او ماتې او د ژوند ټولې ناپایدارې پیښې د هغه لپاره د زرماتېدونکو بړبوکو په شان ګڼل کېدی. نو په دې وجه ضروري ده چې لومبه د هغه انسانیت او رسالت مطرح کړو او د امکان تر حده د هغه د حقیقي ارزښتونو او اصالتونو د خودلو هڅه وکړو. بیا علی علیه السلام او د هغه نهج البلاغه توضیح او تفسیر کړو.
دوستانو، د غستر پوهان د افکارو او رایو د تبادله په موخه در د براتر اندراسل روژه گارودی، پروفیسر عبدالسلام او پروفیسر روزنتال په شمول نړیوالو شخصیتونو سره د علمی خبرو اترو او مذاکراتو څخه باندې او یا غونډې درلودلې دي چې له 500 زیاتې د تکاپوی اندیشه په نامه یو کتاب خپره شوی. علامه د دغه کتاب په سریزه کې وایي دا چې راته په دې دیشو کلونو کې ثابت شول دا حقیقت دی چې که مسائل او غیر علمی او ګټه لټونکي او سلطغواړې هدف نیونې او مسائل په حقیقت پالنې او حقیقت لټونکي دخالت ونه کړي، نو د مادي او مانوي ژوند په لوړو اصولو کې بشري تفاهم دومره پراخ او ژور دی چې کولی شي د حق ضایع کېدو او نابودونکو تضادونو د دوام مخه ونیسي. استاد جعفری ډیر فلسفي افکار د ادبیاتو د نړۍ د مخکشانو له آثارو او ادبیاتو راویستل. له هنر او ادب سره یې مینې هغه دې ته را اړ کړ چې له یو لک نه زیات فارسی او عربي ژبې شعرونه او قصیدې او نظمونه او همداشان د لویدیز د ادبیاتو ځینې برخې حفظ کړي. مولانا او د هغه شعرونو ته د هغه ځانګړی پاملرنه د مولوی د مصنوی مانوی د تفسیر په لړ کې د 1500 ټوکه کتاب د لیکلو سبب شوه. په حقیقت کې د دوی هنري آثار هم همداشان د اسلامي حکمت او فلسفې له نظره د هنر یو اصلي سرچینه ده. علامه محمد تقی جعفری د بشری حقوقو او په اسلام کې له بشری حقوقو سره د پرتلې په لړ کې یو مفصل کتاب لیکلی چې په انګریزي ژبه هم ترجمه شوی. سلویرست کاله په مختلفو پانتونونو کې د علامه جعفر شتون هم د دوی یو رول لوبونه ده.
ډاکټر مهدی گلشنی علم، اخلاق او موقعیت پیژندنه د علامه جعفری درې سرګندې ځانګړنې ګڼي او وایي د زمانې په تقاضو باندې پوهېدل د علامه یو ستره ځانګړنه وه. علامه جعفری د انسان و جهان په نامه کتاب په لیکلو سره یو لړ بدی او نوي مطالب وړاندې کړل. هغه هم دا شان د طبیعت او فطرت په مطالعې ډېر تاکید کوو او ویل به هیڅ دین له انسان نه غواړي چې په طبیعت او فطرت سترګې پټې کړي او د عناصرو په کشفولو کې هڅه ونه کړي، او که علم او فلسفه د دین په خدمت کې راشي نو معقول ژوند ته به ورسیږو. علامه جعفری باوري وو چې ساینس د ټولو پوښتنو ځواب نشي ورکولی او نړۍ ته یوازې یو هر اړخیز نظر ځواب ویونکی کیدی شي او دین د یو نړۍ لید له وړاندې کولو سره مرسته کولی شي. د دغه ستر عالم د آثارو لوستل او څېړنه د لټون او پوښتنې روحیه غوړوي او یادې لا تل پاتې کوي. هغه د 1928 کال د لړم په 25مه نیټه له دنیا سترګې پټې کړې. په ګورې رحمتونه شه.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د علامه او فیلسوف محمد تقی جعفری د ځانګړي پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.